دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو تر نو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسفزی يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
ویان احمد الله چیوال د پاکستان ستره محکمه دراتلونکو جمعې پر ورس د هغې عریضې په اړه غونډه کوي چې له دې هیواده په زور د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې پر ضد ثبت شوي. پاکستانی ورځپاڼې ډان لیکلي ترې محکمې د دې غونډې لپاره د سردار طارق مسعود په مشرۍ د یحیی افریدی او عائشه ملک په ګډون یو پلاوی ټاکلی. دا عریضه نږدې لس ورځې وړاندې د افراسیاب خټک په ګډون یو شمیر سیاسي مشرانو او د بشري حقونو فعالانو د پاکستان د لنډمهالي حکومت د هغې پریکړې پر ضد ثبت کړي چې هلته میش افغانان په زور له هیواده وباسي. په دې عریضه کې په پاکستان له لسیزو راهیسې د میشتو افغان کډوالو جبري اخراج د اساسي قانون پر خلاف او غیر انساني پریکړه بلل شوې. د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک له لارې له پاکستانه سلګونه کورنۍ افغانستان ته ایستل شوي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپله ایکس شبکه په خواني ټویټر کې لیکلي د تورخم له لارې 3116 کسان چې 1516 کورنۍ کېږي په جبري ډول له پاکستانه اخراج کړی شوي دي. دغه راز باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون خبر ورکړی نږدې 400 کورنۍ چې شمېر یې 2648 کسانو ته رسېږي پرون افغانستان ته اخراج کړی شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دوی به د افغان ښځو غږونه او استقامت نورو ته منعکس کړي. دغه ادارې پرون د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت د پیل شوي 14 ورځنی کمپاین په تړاو په خپله ایکس شبکه خواني ټویټر کې خپلو ټولنو ته د خدمت لپاره د افغان ښځو مبارزې ستایلي. طالبانو پر افغانستان د ولخېله بیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي څخه پورته له نور تعلیم منع کړي او د دوی د پوهنتون زده کړې هم منع کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان ښځې د طالبانو د ظالمانه سیاستونو او اقداماتو پر وړاندې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. د جنوبي اسیا او سیمې لپاره د بخښنې نړیوال سازمان دفتر پرون په خپله ایکس شبکه په خواني ټویټر کې لیکلي د طالبانو دغه تګلارې د جنسیت پر اساس مجازات ګڼل کېدای شي. پرون شنبه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت د بیلابیلو سازمانونو لخوا یو 14 ورځنی کمپاین هم پیل شوی. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. په داسې حال کې چې په غزې ترانګه کې 4 ورځنی اوربن 3 ورځې ته رسېدلې مصر اعلان کړی له ټولو ښکېلو اړخونو یې د اوسني اوربن د غزېدو په باب اشارې ترلاسه کړي. د مصر د استخباراتي ادارې SIS مشر دیار شوان پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي قاهره د 4 ورځنی اوربن د غزېدو لپاره له ټولو لوریو سره په پراخو مذاکرو بوخته ده. د اعلامیې په حواله په غزې ترانګه کې د اوربن دوام د نورو اسرائیلي یرغمل شوي او فلسطیني اسیرانو د خوشي کېدو په معنا دی. بلخوا قطري چارواکي وایي حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه یې تروریستي سازمان ګڼي پرون ناوخته دیارلس اسرائیلي یرغمل شوي کسان او 4 تایلینډیان د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. په دې اړه مو دې راپور ته پام راګرځو.
په پام کې و دغه یرغمل شوي کسان پرون تر دې وختي وسپارل شي خو حماس ډلې په وروستۍ شیبو کې ځنډ پکې راوست. وروسته د قطر او مصر منځګړو وویل په دې برخه کې پراته خندونه لري شوي دي. د تلویزیون په تصویرونو کې ښکاري چې د سره صلیب موټرونه د رفح سرحد له لارې مصر ته اوړي. اسرائیلي چارواکو وروسته د شپږو اسرائیلي ښځو او اوه ماشومانو خوشي کېدل تایید کړل. د وفا په نوم د فلسطین خبری ویبسایټ راپور ورکړی چې د اسرائیل زندانونو هم شاوخوا 9 فلسطینیان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي خوشي شول. ورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
یو شمېر روسي چارواکي وایي چې اوکراین په لږ تر لږه 60 بې پیلوټ الوتکو مسکو او د روسیې ځینې نور ښارونه په نښه کړي دي. د چارواکو په وینا زیاتې دغه الوتکې د هوایي دفاع د دستګاو لخوا نسکورې کړای شوي دي. په همدې حال کې اوکراین ویلي چې روسیې لږ تر لږه 90 بې پیلوټ الوتکو 13 شپه اوکراین په نښه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو ورځ مخکې روسیې د اوکراین پر پلازمېنه کیب او د اوکراین پر نورو سیمو د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو نوې څپه پیل کړي. اوتریش کې پولیس وایي د دغه هیواد په لویدیس کې د یوې الوتکې د سقوط په ساحه کې څلور واړه سوارلۍ مړه موندل شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې چارواکو ویلي چې دغه الوتکه پرون ماسپخین او بروستوغ ولایت کې نسکوره شوي. په داسې حال کې چې درنه واوره ورېدله، د الوتکې تر ټوټو تر موندنې وروسته په غرنۍ سیمه کې د پلټنې پراخ عملیات پیل شوي. پولیس وایي د پیښې د لامل په باب څېړنې روانې دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ شنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږ د خبرونې لومړی رپورت ته
حماس تل قاسم لخوا هغه انزورونه چې دوی لخوا نړیوال سر سلبتا د ول سوبرم ته شو اسرائیلانو د سپارلو ساني خای خبره کړي. د اسرائیل اردو هم د بندیانو د تبادلې په دوه مورز د حماس لخوا د دیالس اسرائیلانو او سلورو نورو بهرنیو اتباعو خوشي کېدل تایید کړي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
فرون شنبه نا وخته د اسرائیلو پوز د حماس لخوا د څلورو تایلندي وګړو په ګډون د ولس وبرم ته شویو کسانو آزادې دل تایید کړل. د بندیانو د تبادله د دوه لوریو ترمنځ د موقتی اوربن پر دویمه ورځ تر سره شو.
د ګڼو خځو او ماشومانو په شمول د ولس ستانشوي کسان وختون تر واستل دي. د دوی لومړنۍ طبي ارزونه او معاینات تر سره شول. زه خوشاله یم چې تاسو ته وایم چې د ویرې او د بندیتوب له ستونزو څخه د تیردو سره سره دوی هیڅ یو هم فوري طبي مرستو ته اړتیا نه لري.
د دې سره هم مهاله اسرائیل هم پرون نه دیرش فلسطینی بندیان آزاد کړي دي. وروسته تر هغه چې حماس د اسرائیل حکومت له خپل ژمنو څخه په سرغړونه تورن کړ او د بندیانو د تبادلې له تړون څخه د وټلو ګوتسندنې وکړه، د شنبه په ورځ د بندیانو تبادله د څو ساعتونو لپاره وزندیدله.
والله شعوري مبسوط، ولیکن
ټول بندیان په دې فکر کې دي چې هیڅوک به بندي نه پاتې کیږي. موږ دا باور درلود چې فلسطین به هم د مقاومت په پایله کې آزاد شي. شکر خدای دا به ژر آزاد شي.
اسرائیلی ځواکونو د غزه په شمال کې پر بشری مرستو د بار لاروی او انزورونه ویډیوګانې هم خبري کړي. د غمرستې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د ادارو لخوا ویشل کیږي.
بالنسبه
للمساعدات الى غزه دخار او د غزه شمالي برخه ته د ملګرو ملتونو د نړیوال سره صلیب او نورو همکارو ادارو په مرسته د جمعې او شنبه په ورځو لوی مقدار مرسته ورسول شوې. د غمرستې په موقتی میشت ځایونو او له هغو د باندې سیمو کې خلکو ته ویشل شوې.
د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې په خوششویو بندیانو کې دوه کوچنیانو په ګډون شپږ خزي هم شامل دي. د بندیانو اکثریت د هغه سیمې دي چې حماس پرې رواني میاشتې پر ومه برید کړی و. د برنده شویو کوچنیانو عمرونه له درې تر شپاړسو او د ښځو عمرونه له اتلسو څخه تر اووه شپېته کلونو پورې دي. احمدالله چیول، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انزور درکوو.
په تبیت کې د بشري حقوقو د مدافع نړیوال فدراسیون نړیوال ټولنې غوښتي چې په پاکستان کې د مشت افغانو کډوالو نه ساتنه وکړي. فدراسیون د شنبې په غوښتنلیک کې په پاکستان کې د هواد امنیتي ادارو لخوا د مدني فعالانو او استادو بشري حقوقو مدافعانو خبريالانو حقوقو پوهانو او د مدني ټولنې د نورو غړو په ورسته ټولنیولو اندېښنه ښودلې ده. نور هلپ د رپورت کې
په دې غوښتنلیک کې ویلې شوې دي چې د روان 2023 کال د نومبر له لومړۍ ورځې راپدې خوا په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ او د هغوی په جبري ډول له هیواد شړلو سره کډوال د ګډو ننګونو سره مخ کړي دي. د دغه سازمان له نظره افغان کډوالو ته د ویزو د تمدید د مودي اوګدواله یو د عمده ننګونو څخه ده. هم دغه شان دغه سازمان ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د کډوالو د منلو هیوادونو او ادارو لخوا د افغان کډوالو دوسیو باندې غور نه کول په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې دویمه ننګونه ده. د دې ترڅنګ افغانستان ته د دغو کډوالو د ستنېدو په صورت کې د وژلو خطر د یوې بلې ننګونې په توګه یاد شوی دی.
اوبم نشته، ډېر خوردار لرګي نشته، بجلی نشته، ګیس هم نشته. بس خو دغه نه دا ترنو کې وګوره چې په دا لاسو ورځو کې موږ نه دومره تکلیف تېر شوی چې وبه یچ کاکلونه نه تېر شول. دا وړه وړه وګسه، دغه وګسه مونږ راتلونکې دا وینو چې مونږ به دغه نه څه وخت راځي. په دا لاسو شپه کې موږ د مراد نتیجه معلومه شو، موږ په دا نورو وخت موږ سره کم تېرې.
افغانستان خپل استحاد صحیح نه دی چې هغه صحیح نه دی چې دی موږ ته سرو کی او نر ملکی دا څه کاروبار هغه څه کومک نه سر کی چې موږ ته سرو کی پښور زموږ ته په خدای قسم دغه په خیر کې دی وشي درا کا لګيږي. بولتے بچینو پاکستان کے سبق بھی ہے پر اسکولوں کی، پاکستان پر اسکولوں کی، سکھ پر سدارم کی، سکھ پر دریام کی، سکھ پر پنجم کی، وہ اس لڑا زمان میں دل تروغلی خیستا پر خیست کے سب وہ گلتا ہونا اسکول شتا نہ خشتا نہ باستا.
بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیواله اداره وای کډوال په یو مشکل وخت کې افغانستان ته ستنیږي.
افغان کډوال په ډیر بد حالت کې هیواد ته ستنیږي. خوړه نشته، وسایل کم دي او معلومه نه ده چې چیرې لاړ شي. دا نور هم سخت ده ځکه چې افغانستان کې سخت ژمی څوونه وروسته پیلېږي. خلک لا د ویجاړونکو زلزلې نه راوتلې نه دي. اقتصاد خراب دی او د اقلیم بده وزه ده.
په تبعید کې د بشري حقوقو د مدافعانو نړیوال فدراسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو روان بحران ته په کتنه د کډوالو د وضعیت خکېدو لپاره سوړاندیزونه هم مطرح کړي دي. دغه سازمان ویلي چې دغه وضعیت د سمبالولو لپاره له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو د مخنیوي لپاره اقدامات ترسره شي او هغه هیوادونو ته چې کډوال د پناه اخیستل غوښتنه کړي او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري او د دغه کمشنري اړوند ادارې د کډوالو په غوښتنلیکونو باندې د غور بهیر چټک کړي. پاکستان تر اوسه د کډوالو د شړلو د اقدامات څخه دفاع کوي او د دغه هیواد چارواکو ویلي چې دا پریکړه د هیواد د کډوالۍ د قوانینو سره سمون لري. شہناز نفیس، امریکہ غگ، واشنگٹن.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو په ضد تر عملیات وروسته هلته یو شمېر افغانان تر هغه وروسته چې پولیس نیولي ترې تم شوي او له کورنیو سره هیڅ تماس نشته. پاکستانی پولیس وايي دوی د ناقانونه کډوالو تر نیولو وروسته هغوی خپل هیواد افغانستان ته ډیپورت کړی دي. خدای نور ناصر رپورټ لري.
د مور پلاس کې د ورک زوی عکسونه، هغه زوی چې پاکستانی پولیسو د ناقانونه کډوالو په ډله کې نیولی وو خو اوس یې د کورنۍ سره هیڅ تماس نشته. مور یې وايي زوی د اسلام آباد سبزی منډی کې مزدوري کوله، قانوني اسناد هم لرل، خو بیا هم پولیسو د نا قانونه کډوال په تور ونیو.
مدت 10 سال میشه از 2014 اومدیم در اونسیا را پاکستان راجستر شدیم، باز در سفارت امریکا راجستر هستم. دیگه ما مشکل ازی داریم، بچه ها که ما را پولیس ها گرفته، پولیس ها را گرفته، ما بسیار برای اونسیا زیاد چیکن. اونسیا میگه ما کوشش بیاد اندازه خدا کردیم، میگه و میگه ریپورت شده. در منده ای چانتی پیاز و کچلو میگه، مزرگاری میگه. از اونم سر سبزی منده ای برداشته بردیش. اول سبزی از چی تانی سبزی منده ای بردیش، از تانی سبزی منده بارکاو بردیش، از بارکاو در کدام سنتر بردیش، از اون سنتر دیگه من هیچ معلومات شدم.
د دې ترایتام زلمی ورور وایي د دوی لپاره د ډوډۍ غټلو همدا ورور و چې په خبره یې اوس د هغوی ترنیول کېدو ورسته لګڼو ستونزو سره مخامخ شوی دی.
ما خپله یو شاګرد هستم، ما درس میخونم و پارت ټایم در یک اکادمی به نام پامیر درس میدم. از ما دو دونه برادر کلانم هسته که یکیش در کال سنتر کار میکنه، دیگه ایشون در مندی کار میکنه و کال سنتر هم خب خودتون میفهمید که کار کال سنتر رو قدر یک کاری هست که تا که برشون سی کار نکنی یا سیل نکنی باز نمیتونه تنخوا دیگه مشکل میشه. وقت رزی که یک نانوار خانه کم میشه، اما درست که یک نفر که کم میشه خب مشکلات زیادتر میشه. خلال یک برادر کلان هست که اونمو کار میکنه. بس
ده هغه د نیول کېدو اوس تر دوی ونی زیات وخت سوی، خو کورنۍ وایي په وروستیو کې یو زنګ راغلی او ورته ویلي چې د یې ډیپورټ کړی دی.
فقط هم کګو ګو مادر گفت ما را ریپورټ کړه، ما را د اورده د اینجا پایین کړه، نی پیسې دارم نی سروازم مش دیده نمیشه، نی کالا دارم، مېرم ماندی ما کجا برم چی کنم دیگه. نه ما که اونمو شماره به ما گفت ما شماره بند شد، حالا که اون شماره چه زنگ میزنم شماره بند است.
په اسلام آباد کې پاکستانی پولیس وایي دوی په زرګونه هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لرل تر نیولو وروسته سمدستي بیرته خپل وطن افغانستان ته لیږدول دي او زیاتوي تر ډیرو ورځو دوی څوک په بند کې نه ساتي. خدای نور ناصر، امریکا جاغ، اسلام آباد.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 څپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 11590.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لنډو څپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
په خطی زون کې د پولیو واکسین کمپاین او ورزنی کمپایل پیل شوه دی. د برزیل لپاره چې په دې کمپاین کټول د شرایط مطابق ماشومان واکسین شي د بیلابیلو دولتي ادارو مسؤلینو ملاتړ کړی.
دا د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست دی. له همدې ځایه په ټول خطی زون کې د پولیو واکسین او ورزنی کمپاین پیل شو. د ننګرهار کتلوی معافیت مسول حکم خان ګلابزی امریکا غږ سره په خپلو خبرو کې وویل یاد کمپاین کې 1,000,000 ماشومان چې عمرونه یې له 14 کلونو کم وي واکسینېږي. هغه وایي د یاد کمپاین له پیل وړاندې د عامه پوهاوي په برخه کې د پام وړ کار کړی او په سلګونه ښځینه واکسیناتوران یې هم په دندو ګمارلي تر څو هر کور ته ځان ورسوي.
دا کمپاین به څنګه ورسی ادامه ولري چې شپه څخه خبر شمه د دې څخه په دې کې تر جوړ ورځې پورې ادامه ولري. ټول هغه مشمول چې موږ یې د سپر څخه تر دې لاس کړنې پورې د هغه ته واکسین کې او د نړۍ هر په دوه شوالې کې به دغه واکسین تطبیق کړي او زموږ د هغه ټول مشمول چې دی هغه تقریبا 14 لکه او 15 لکه کې د هغه ټول مشمول.
بلخوا د ننګرهار عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف امریکا غږ ته زیاته کړه چې د روان کمپاین لپاره له هر پلوه پوره تدابیر نیول شوي تر څو د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې د پولیو واکسین په ښه شکل ترسره شي. ښاغلی امین الله شریف وویل هغه کسان چې د پولیو واکسین د پروسې په برخه کې کار کوي په منظم ډول یې روزنه شوې ده.
او ټول مدګي مو ته نیولې ده او ټول څومره پرسونل چې دا ګول مې ټول لنګونه ورکړل او ټول سږو ته مخالفت رسول دي ان شاء الله دا کمپاین به خطرې قدر سره کیږي د ولادت رهبرین ډېر مننه کوم چې موږ سره په دغه ټیم کې برخه واخیستله او دا دی ولست لپاره دی خیر او دی ښګړې لپاره یو زیره ده
بلوریتا د ننګرهار د طالبانو د حج اوقاف رئیس مولوی عبدالسلام ویل ټول کورنۍ باید د واکسیناتورانو سره همکاري وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. هغه وایي خپل اړوند ټول مدیریتونو ته سپارښتنه کړي چې په یاده برخه کې به د پولیو له کارکونکو هیڅ ډول مرستې نه سپموي، ځکه دا یو مرګونی ناروغي ده او څوک چې پرې اخته کیږي د تل لپاره د ټولنې د اوږو بار وي. هغه ویلی اد واکسین د شریعت لمخه هیڅ کومه سونه نه لري او باید ټول ماشومان ته تطبیق شي.
زن یا فالج دا یو مهلک مرض ده، د دې نه چې دا ماشومان او زموږ ورونه بچ سي نو واکسین د دې لپاره بهتر ده چې وي. او موږ خپل مدیران ته هم ویلي چې دوی سره
مسولینو همدارنګ ویل چې ملي او فری کمپاینونه ټول په خپل وخت تر سره کیږي او په غوسیمو کې چې تیر کال شپږ مثبت پیخي او صحاوی سمپلونه ثبت شوی وو ډېرې د څارلاندې دي. په خبره ایدیات کمپاین تر څنګ په تورخم کې هم 25 تنه واکسیناتوران یوازې د راتلونکو کډوالو لپاره په دندو ګمارلي تر څو ټول ماشومان ته د پولیو واکسین وکړي، ځکه په کوزه پښتونخوا کې د پولیو ګواښ شتون لري چې وایرس دلته بیلابیلو سیمو ته له ځان سره انتقال نکړي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د امریکا د متحده ایالاتو په ایالت کې د نشې درملو د ناوړه کارونې په ځای د مبارزې لپاره د نوې طریقې د موندلو هڅه روانه ده. په موکړي رپورټ ته جابي د اوریګن د تر ټولو لوی ښار په سړکونو کې ژوند کوي. هغه فنټنل د نشې درمل کاروي، وایي چې له شلو کلونو راهیسې د اپینو له ناوړه استفاده کوي.
دا واقعا خوندور دی، خدا ښه شی نه دی، خو زه ښه شی ترلاسه کوم.
داسې یو هیواد چې د فنټنل د ناوړه ګټه اخیستنې سره مبارزه کوي، دلته رای ورکوونکو په 2000 کال کې د دې توکو په لږ مقدار کې کارول ناقانونه کړل. د دې کار موخه دا و چې د مخدره توکو ناوړه ګټه اخیستنې له منځه یوسي او د روغتو د درملنې په برخه کې نوره پانګونه وکړي. هغه خلک چې په لږ مقدار کې دا توکي لري په هغوی د جرمي تورونو د لګولو پر ځای درملنې ته هڅول کیږي. پرتګال دا پلان په 2001 کال کې جوړ کو، څو ځینې مخدره درمل غیر قانوني کړي او درملنې ته وده ورکړي. او په اوریګن کې دغه پروګرام د پیل راهیسې راټول شوی معلومات ښایي چې ډېر لږ خلک دا درملنه تعقیبوي او هغه خلک چې غواړي درملنې وشي هغوی د اوږدې مودې د انتظار سره مخ دي. چیرې هست په اوریګن کې داسې یو پروګرام مشري کوي.
هغه څه چې موږ لیدلی هغه د دې چې کله خدمات شتونونه لري او تاسو پاملرنه زیر بناوي ونه لري او تاسو چې د بحران سره معامله کوي دا معمولا خنډي.
نو موږ وایو دا پروګرام به هله بریالي شي چې د روغتو کسانو په اړه د خلکو فکر بدل شي.
آی تاسو د دوی په اړه دا فکر کوئ چې دوی سم انتخاب نشي کولای، یا تاسو په ساينس باور لري چې وایي دا یو ناروغي ده، دا هغه څه دي چې وقایه کیدای شي نه درملنه، خلک بیرته ښه کیدای شي.
دا پروګرام د یو سل لس مقدار په نوم یادیږي او د کورونا وایرس د وبا په جریان کې پیل شو. ځینې خلک په دې اړه پوښتنه کوي چې دا ګټور دی او کنه. مکس ویلیام د اوریګن د کانګرس په خانه غړی دی.
د یو سل لس اندازه پروګرام د خلکو سره د لیدو په اړه وو، د هغه خلکو سره لیدنه چې د مخدره توکو نه ناوړه استفاده کوي، مګر یو سل لس اندازه ډیری وختونه خلکو پرې خیدي او موږ غواړو له خلکو سره ووینو، موږ نه غواړو چې هغوی دلته پرېږدو.
ویلیامز د هغه ائتلاف برخه ده چې د نوي ټاکنو ملاتړ کوي، سو د سختو درملو په لږ مقدار کارول بیا غیر قانوني کړي او د روغتو درملنه لازمي کړي.
دلته ټول مفکوره دا نه ده چې په یو فرد باندې اضافي تورونه ولګول شي او یا ورته یو اوږد جنایي تاریخ جوړ کړی شي.
یا د زندان سرچینې په غیر اغیزمنه توګه وکارول شي، بلکې دا د دې لپاره دی چې پایلې د هغو خلکو حاصل وي چې روغ دي دي او د درملنې اراده لري.
ډیوډ په نشه یې توکو روغ دي دي او نو غواړي چې خپل تخلص شریک کړي. هغه وایي چې هغه څو ځله د نشه یې توکو د پریښودو هڅه کړي خو د سخت مشکل سره مخ دی. هغه وایي چې د درملنې مرکزونه ځای نه لري.
د هغه ناروغانو لپاره چې دلته داخلي دل غواړي دلته هیڅ بسرونه نشته. دا ډیره خوشنوون کده.
د 2020 کال یو فدرالي سروي اوریګن د مخدره توکو درملنې لاړه د امکاناتو د نشټون له کبله د نومرل په پای کې راوست. د ناروغي کنټرول او مخنیوي لپاره د متحده ایالاتو مرکزونو په 2020 کال کې ویل چې په اوریګن کې د مخدره توکو نه د خلکو د مړینې شمیره دوه چنده شوې ده. نصرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د مارول تنظیم فلمونه د لړۍ یو فلم چې په لومړي ځل د یو مسلمان اتلې په اړه خپور شوی په سینماګانو کې وړاندې کېدو ته تیار شوی دی. دغه فلم د مارول نومیږي. پام وکړئ د رپورت. د دغه مسلمانې اتلې د مارول سپاره فلم په لومړي ځل په سینماګانو کې خبريږي. اغلی احمد وایي چې دا رول یو داسې رول دی چې هغه پکې خپل ځان ویني.
لکه هغه څه چې زه په مارول کې وینم، هغه د ښه کولو هیله لري. هغه دوامداره مبارزه چې د یوې ځوان نجلۍ په توګه د مور او پلار سره ژوند کوي. لکه زه څنګه د یوې امریکایي او همدارنګه د جنوبي آسیایي په حیث ژوند وکم. هغه پاکستانی ده او زه بنګالی یم، مګر په ورته وخت کې زه پوهیږم دا لومړی نسل دی چې په مهاجرت کې زیږیدلی.
د کمالا خان کردار چې ایمان ویلانی لوبولې دی د نیو جرسی یو پاکستانی اصله امریکایي ده چې د میرمن مارول په رول کې د اتلې مارول او مونیکا رامبیو سره یو ځای په دې فلم کې رول لوبولې. اغلی احمد چې په متحده ایالاتو کې لوی شوی وایي چې هغه د مسلمانانو یا جنوبي اسیایي تنظیم فلمونه نه دی لیدلی.
د کمالا پلار بیخي زما د پلار په شان دی. دا ما جوړی زما پلار به تل د تاریخ په اړه خبرې کولې، تل به د مختلفو کلتورونو په اړه خبرې کولې او هر هغه څوک به زورول چې ډیر مذهبي.
فلم جوړونکي نیا دا کوستا وایي چې خانان د هغې په قصه کې مرکزی رول لري.
زما لپاره د دې فلم تر ټولو لوی موضوع کورنۍ ده او د خان کورنۍ د فلم یو لوی برخه ده. او دا درې مېرمنې په فلم کې ډېر مهم کردارونه لري چې د یوې کورنۍ په شان یو بل ته نږدې شي. وي
د مسلمانانو د حقوقو فعاله مارګاری هلوای مېرمن مارول په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو لپاره یو اغیزناک شخصیت دی.
مېز مارول از ډیفینټلی
اغله مارول یقینا لوی بدلون رامنځته کوي. موږ له هغه سره مینه لرو. موږ واخیان د مارلوز فلم ته خوښ یو.
د کوستا وای چې هغه په فلمونو کې د قوي مېرمنو کردارونه نه دی لیدلی.
It was really fun also that they're also different.
دا واکان پزله پورې و. همدارنګه دا چې دا ټول خورا توپیر لري او موږ باید هیڅ څه ونه کو چې هغه د حقیقت نه بدلی. دا بالکل د څه و چې یوازې هغه خلک چې ډیر ځواک لري او یو بل ته ماته ورکول شي. او زه فکر کوم چې دا هغه څه و چې موږ تر سره کول غواړو او دا خساتيري و.
د مارول ستا خلکو بلا بل خبرګون سرګند کړي دي. خو بیا یې هم د پاکستانی اتلی سره د هغه د مینوالو محبوبیت نه دی کم کړي. نظرانی یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
قدر مون اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. مو ستاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.